مشال رډیو دا خبرونه کې زه ګل ایاز او نادر درته هر کلی وایم. دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو هر څه نوخ کې په دې سات خبرونه اورو. دا خبرونه سرټکی د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد نورې مقدمه جوړې کړې. د پاکستان جمهور رئیس غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وای په هیواد کې عدلیه غیر جانبداره نه ده او د روسیې ولسمشر د اوکران ماریوپول ښار ناسا په دوره کړې. دا خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي. د اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج شوې دي. پولیسو ویلي چې په دې لړ کې یې شپېته مشکوک کسان نیولي او عدالت ته وړاندې کړي دي. پولیسو دا هم ویلي چې پرون د عمران خان وفاقي عدلي ودانۍ تا دا وړاندې کېدو پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړو پر پولیسو کاڼي وشتي چې پکې شاوخوا 250 پولیسان زخمیان شوي دي. بل لوري ته د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز په خپلو ویب پاڼو لیکلي چې دا مقدمه په علي ګنډاپور، مراد سعید، اسد قیصر، شبلی فراز په ګډون یو شمېر نور مشرانو او غړو درج شوي دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد حسین چودھری په ټویټر باندې لیکلي چې پولیسو یې د ګوند یو شمېر ګاډي تباه کړي خو دوی د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی. د مارچ پر 13مه په د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کیس کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په هیواد کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د چانو وانه خست البته د پاکستان روستیو سیاسي پرمختګونو ته په کتو سره خای چې اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي قضیو طرف ته و. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د په فکر د عدالتونو رویه جانبدار ده او یو داسې مجرم ته تحفظ ورکوي چې نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه گرفتاری امرمنی. نمول دا سرګندونی په تاسو حال کې کړي چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتاری وارنٹ منسوخ کړ. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې ژوند ته ګواښ دی. د شمالي ګلستان د شویتا سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل میرعلي سړک د تعمیراتي کار اتوندولو غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشال لیتوبیل چې په دې لارې په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې له وجې په تګ راتګ کې مشکلات لري. د شوی قبل خیل تحصیل د ځوانانو تنظیم یو مشر قاسم وزیر مشال لیتوبیل
دا پلینیا مود کړی دی نه واورز مخکې د سکول مازه په کل وشتي واته روزانه چرچګیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خلتا تکلیفي پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه بیمورن می بل څه مسلې وی کچیره بل اورز پرا مشتا پدا بند چار شهري نکړل نو رومیز نه ختم کوله ول درناور کوي ټول کومرو وځي سارا د سکول بچونه.
ملخوا په میرامشاو کې د فوز یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوتویل چې د شویل مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډېر ژر به غوښتنی ومنل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر لسو کورنیو کې نه هي ځانونو ته کافی خواړه نشي برابرولی. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ په یو مفصل اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 13 میلیونو کسانو د لاسین په اجل ډول 93 میلیون ډالرو او روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. کرملین د مارچ په 19مه ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناسا په سفر کړی دی. د روسیې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو. دې ښار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیات رسیدلې دي. راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین د ښار بیلابیلو ځایونو ته لاړ او له اوسیدونکو سره خبرې وکړې. نوموړي دا سفر له هغې یو ورځ وروسته کړی چې د کرایمیا ته د دې سیمې له روسي سره د یو ځای کېدو نه کال پوره کېدو په مناسبت ورغلې وو. ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کرایمیا په غیر قانوني توګه لزان سره یو ځای کړه. د روسي د اقدام ته نړیوال خبرګونونه خودل شول او یو شمیر اروپایي هیوادونو یې د دې غندنه وکړه. ځینې هیوادونو د دې له کبله په ماسکو بندیزونه هم ولګول. دا د مشهورو خبرونه. خبرونه مل مشال لري واوریدل کچر سروان غړې تر پای پات شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورن غورزنګ اولسي غونډه کړې ده او په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې. د شمالي بلوچستان د شوی سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی او د امیر علي سړک د تعمیراتي کار ټینګولو غوښتنه کړې.
ډیر نه کیچی دو هغه پتکوي او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غاروړ دی په کیم دي کې کی موت کو پابند دی نه ډیر ټیمو لاګي دای ورژن جوړ کو.
د جنوبي ولسان انګور اډي تاجران له حکومت د اسانتیا غوښتنه کوي.
ګور اډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی خلکو د روزګار په دی علاقې باندې بندا چې د روزګار سي یو سورس نشته دی. نو دا بار د مرغه پنګور اډا باندې د ډیر زیات توستنج سره مخامخ.
د افغانستان د خوست ولایت د شمل دو مندو ولسوالي اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي.
د ځکه کوم کاروبار نشته کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومي صد خمانه کړي دي نه دوی اوس بیکور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیدا تاسو غوږی د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورن غورزنګ ولسی غونډه کړې ده. د دې غونډې حال لسمینه د مشال لیدا خبريات ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. السلام علیکم ایوب ترین صاحب.
ډیر مننه ګلای صاحب. وعلیکم السلام.
د پښتون ژغورن غورزنګ په لورلای کې جلسه کړی دا د دیتا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. نو په دې اړه باندې دا جلسه خو پای ته رسیدلې ده. جلسې ته څوک څوک راغلی وو او څه مهمه ویناګانې وشوې؟
ودې جلسې ته د منظور پښتین ترڅنګ علي وزیر یعنی د کامې اسمبلی غړي هغه هم راغلی وو. ځکه چې دا جلسه داغه په درناوي کې جوړ شوې و. د دې جلسې مقصد هم دا و چې علي وزیر د شپږ میاشتې د کراچۍ د سند په زندانو کې کوم قید وبند تیر کړی و. دغه وروسته را خوش شوی. نو د دې د جلسې د جوړېدو یو لوی لامل دا و چې هغه د پدرناوي کې و. او په دې جلسې کې په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو او دې ته کوم د ځایي سیاسي جماعتونو دی لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي عوامي نېشنل ګوند نېشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشرانو هم وینا وکړه. دغه ډول د پی ټی ایم چې کوم مشران دي پاغ مجید کاکړ نور نور بچا او نور مشرانو د مرکزی کمیټې غړي هغه هم وینا وکړه. خو دوی مهم وینا وچوي هغه د منظور پښتون وي او دغه ډول د علي وزیر وینا چې هغه مهم و. پر دې محل په جلسه کې د افغانستان بیرغ هم رپېدی او دغه ډول د جلسې د برخوال لخوا و منظور پښتین ته او علي وزیر ته د دې په درناوي کې د ځای خلکو یاد دې د کم دود رواج دی دغه لنګوټه هم پر سر کړل شوی او دغه ډول په جلسې کې ملي ترانه هم غږیدلې او د افغانستان بیرغ هم رپېدې.
ایوب صاحب لکه راته دا وایي چې په ویناګانو کې منظور پښتین څنګه تاسو ویلي چې د منظور پښتین او د علي وزیر ویناوي مهمې وي هغه خپل ویناګانو کې څه وویل؟
د دې دوه مشرانو په خپل ویناګانو کې یو خودي د پښتنو پر یووالي او پر اتحاد باندې ډیر زیات خبره وکړه او بل دې دا ویلي چې یو ځل بیا په دې سیمه کې د جنگ د خبرېدو چې کوم دغه د هغه بیا داسې معلومیږي لکه دلته چې د چین او د امریکای جنگ راوستل کیږي د یو پلان لاندې او په هغه کې بیا د پښتنو خاوره لرو بر یعنی کدی خواتی کا خواتی دا کارول کیږي نو په داسې حالت کې دوی پر پاکستان او بیا په خاص توګه د پر پښتنو باندې دا زور ورکړي چې په کار دادی دوی سره یو موټی سي او دغه ډول چې د بارنیانو جنگونه چې همیشه پر پښتنو باندې مسلط شوي دي لکه د دوی دا هم ویل چې د 15 کلو راهیسې په افغانستان کې کله د روسو د اسلام جنگ په نامه جنگو کله د امریکې او د روس جنگو او بیا د کومپرستی او د مذهب جنگ دوی رامنځته کوي نو دوی دا ویل د دې ګردو د مخنیوي لپاره په کار دی چې پښتانه سره یو موټی سي او بل دوی د پاکستان پر حکومت او ریاست هم نیوکه وکړي چې پښتانه دلته په دې وطن کې خپل ډیر وسایل لري قدرتي شتمنۍ لري خو د دې باوجود دوی ډیر په غریب حالت کې ژوند تیروي زیاتره مزدور کار دي هغه نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په بارني هوادو کې هم دوی خپل مزدوري ته اړ دي او د دې لوی علت دا چې دوی د یو پلان لاندې د تعلیم پاتې شوي دي د پلان لاندې د تعلیم څخه لري لري کړل شوي دي او نتیجه دا ده چې پښتانه چې کپلرو په بر کې دي زیاتره د مشکلات سره دا وخت مخامخ دي خدای دا وویل چې پښتون تحفظ مومنت چې دی هغه به د دې پښتنو د یوال لپاره کاغه کوم پرستو جماعتونه دي کاغه مذهبي جماعتونه دي د دې خلک به ګرځ سره ټولي او دوی به د یو داسې احتیاط جوړوي چې داغه نتیجه دا وي چې کم وسایل دي د پښتنو پراغه باندې د پښتنو خپل واک او اختیار وي دوی د مخه په خاص توګه منظور پښتون هغه د پېښور د پولیسو د مارکیټ هم اشاره وکړه چې رسول څخه زیات وانان په کې شهیدان شو خود د پوینا چې دا هم هیڅ سرنوشت تر وسه نه دی شوی
خو هغه کې پولیسو د کې د پېښور پولیسو سور از مخ کې ویلو چې هغه یو ترهګر نیولې دی خو د دې ترڅنګ موږ ګورو د بلوچستان لپاره هم حکومت وفاقي حکومت په وار وار باندې ترقیاتي پیکیجونه هم اعلان کړی دي او د سیمې د پرمختګ لپاره ډیر زیاته مننه ایوب صاحب د تفصیلاتونو خوشاله اوسئ د ځان خیال ساتئ د مشرانو قدرمنونکو په بلوچستان د بلوچستان په لور لای کی د پښتون ژغورنی غورزنګ د جلسې حال تاسو واردو چې د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وته وینا وکړه او دا جلسه د علي وزیر د قومي اسمبلی غړي چې په بند کې وشپګ وشت میاشتې دا غي په درناوي کې جوړ شوی و او دوی خپل ویناګانو کې د پښتنو په یووالي خبره وکړه او ویل دي چې هرنګ حالات وي پښتانه دی باید یو موټی شي مشاله لري تر څنګه وسی نو رپورټونو تاسو لپاره لرو
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندري جادوګری
په سلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال لري تاسو غوږی د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضيه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او د مقدمه د بیا اوریدنې لپاره د مارچ میاشتې 10 نیټه اعلان کړي ده پرون عدالت د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو په همدې حال کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه جانبدار دي بل په لود لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیما چې زمان پارک نوميږي تر عملیات وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی ده تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیره ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکنانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو، نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو په پولیسو کاڼي وورول چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د انسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریک انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځولې شوي دي چې شمېره یې 15 ده، او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل او په عمران خان د توشخانه په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته یې د مارچ په 13 نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. مونږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبدار ده او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی او نه د قانون ناپیس کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوی ده، نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان دراتک پر محل دتا و تریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی دے شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی وویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پا حیوات کی دے گڑوڑی رامنست کولونا ڈڑا کول پکار دی. که دا طاقت تا کارولو دا لاری دا ریاست عملداری چیلنج کیگی، نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی با. ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی وا، لیکن دا کورونو نه دا اور والا بمونه نو راگوزار شوی.
ذوالفقار علی بوټو کو پاسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خوا تا تیر اورز دا لاہور پا زمان پارک کی دا عمران خان دا کور او دا آغا دا کور نا تیر چاپیرا دا لاہور پولیس و لخوا هم زینی عملیات تر سر شوی دی. دا پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری پا دا غالا پا لاہور کی لخبریالانو سر پا خبر و اترو کی ویل چی دا دی عملیاتو پا زد با دوی پا عدالت کی کیس داخلوی. دا ټول هر څه چې نن په پاکستان کې روان دي، نو نه قانون او نه آئین د دې اجازه ورکوي او دا د عدالتي احکاماتو خلاف ده. ما په دې اړه د عدالت د سپکاوي یو کیس هم تیار کړی دی. په زمان پارک لاهور کې د عمران خان د کور خوا کې د پولیسو د عملیاتو باوجود تیره شپه پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد په لاهور کې خپل کور ته واپس رسیدلی دی او د هغه د کور خوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف پلویان راټولېدل پیل شوی دي.
مشر لوی تاسو وګورئ دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هواد پر سیاسي بحران اندېښنه خوده ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د مار په تلسمه په د سواد په مرکز منګور کې خبرانو ته ویل چې د ملک اداري کمزور شوی او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. بل خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سلام الله هم پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په وینا کې د هواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پړه په خوانی وزیر اعظم عمران خان واچول. خو خان او د ګوند په موجوده حکومت د عامو انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر حنا جیلانی خبریالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقوقو جات اغستو لپاره راغلی او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي. حنا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کې ویل چې دوی په ملک کې جمهوری عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي.
هم یې دیکھ رہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي په دوه صوبو کې صوبایي اسمبلیانې موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی بلخوا موږ ګورو چې په عدلیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
ہنا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو باز فیصله دولت مشکلات تر هم زیات کړي. دوی غني چې په ملک کې د ټاکنې وکړي شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورتحال ہے. هم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مون غنو چې تشویشناک حالات دي. زب مثال ورکم چې 15 دیش ارب روپے په پنجاب کې پټاکلو لګي نو په دې هم ځان په هکول پکار دي چې هغه کوم ضرورت چې دا اسمبلی د وخت نه وړاندې ختم کړه. داسې سیاسي فیصله چې سیاستوال کوي د هغه منفي اړخ مونږ یعنی عوام برداشت کوي. په دې معاشي بحران کې 15 دیش ارب روپے غریبانو ته د چون اساتیاګانو باندې خرج کول پکار دي. ستا د ریاست کا هر څومره وسایل وي په هغه د ټول نه وړمي حق د عوام دی.
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہوں ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
داخ پا ملک کے سیاسی انتشار دے او موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا بیلابیلو تورونو کی نیول غواڑی اور دے عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نپری دی او دا تیرو سو رزو راہ سے پا اسلام آباد او لاہور کی انخطے پولیسو او دا پارٹی کارکنان ترمیز روانی دی. عمران خان وی نادا چھے دا حقا حکومت دا سازش پا ذریعہ ختم شوے او پا ملک کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی. بلخوا موجوده حکومت وای چې عمران خان حکومت مرګ ته لوی تاوان رسولی او د سیاسي اړیکړي زموار هم دی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شمالي روسان د شوي اوسیدونکو نن احتجاج کړی. دوی د اف ډبلیو او په نوم د فوج یوې ادارې دوه کاله مخکې د ټل میرلی سړک جوړولو چارې پیل کړې وې چې لا هم نه دي بشپړې شوې. خو په وزیرستان کې یو فوجي چارواکي ډاډ ښیي چې دا سړک په ډیر ژر جوړ شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرالی نه ټل پورې 450 کیلومتره سړک باندې د 13 دوه کالونو نه د فوج انجینرینګ شعبې اف ډبلیو لخوا کار روان دی. ځایي خلک وایي چې غځېدلې سړک باندې کار د سستۍ ښکار دی. ځای په ځای پلونه مات ګوټ پراته دي. په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. سو احتجاج یې وکړ او غوښتنه کړي چې د سړک پر ټکادارانو حکومت نظر وساتي. د شمالي وزیرستان شیوا کابل خیل ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوه کاله وشو چې پر سړک کار روان دی. زوړ سړک یې مات کړی خو نوی کار د سستۍ ښکار شوی.
د ټل د مرلی روډ د شو په چاک بند د هر قسم ټریفیک د پر باندې کړای وو. اف ډبلیو دلتا د روډ بند یو خو چکی ما چار دو دا دم را سلو شری کړی دو چې میغه نه خالته ډیر تکلیف تای. دا پلینیا موت کړی دی. دا ډایور جن بالکل څه سیستم نه دی وته کړای نه. واورز مخ کې د سکول مازه په کل وشتي واته روزانه چر چګیږه دغه خبره وی روډ باند وی او خالته تکلیف پیدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه به
د احتجاج یو بل ګډونوال د شیوا اوسیدونکي حسین احمد وایي چې د 9 روپے 450 کیلومتر سړک د دوه کلونو نه روان دی خو پوره نشو.
دا هغه د می ډېره بدقسمتی ده چې د می د ټل میرلی روډ چې هغه نه اربری پی دی. د اف ډبلیو دوه کوله رسایي سفره په دې باندې چار شری کړي دو خو چار یې ډېره نه کیسي دو هغه خو څه کوي او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غا روډ دی په کیم دي کې کی موت کو پابند دی نه ډېر ټریمو لګي ډایورژن جوړ کو هغه ډایورژن دی هغه صرف خالی یو بلډ په تیر کو بیا چې غاړ غړای تیر درې می نش کوم خالتا هغه تا ډېر تکلیف وي.
یاد سړک د میرعلی په تسیاډې نه شروع شوه چې سپینوام او شیوا تحصیلونو نه تیریږي او د ټل سره لګېدلې. د یادې سیمې ځایي خبریال زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر یاد سړک کار د سستۍ سره روان وو. چې اوس یې نوټس اخیستل شوی، خو دغه سړک زیاتره په غرونو کې تیر شوی، د تګ راتګ متبادل نشته. سو که زر پوره شي نو د خلکو تګ راتګ به آسان شي.
په شروع کې دا ویل شوي وو چې په دې سړک به په یو نیم کال یا دوه کاله کې دننه کار سرته رسیږي، خو سرته ونه رسېدو سکیورټي وجوهات وو. اوس که موږ وګورو نو په دې سړک باندې واقعتاً چې کار تیز کړی شوی دی، دا ده چې په دې باندې زموږ چې کومه د شوی ایریا ده دلته ځای په ځای پلونه مات کړي شوي دي، او بیا چې کله باران وشي بیا په دې سړک باندې تګ راتګ ډېر زیات ګران شي، خصوصا چکم د تعلیمي ادارو د سکولونو سټوډنټس دي غي بسونه دي، او چکم غټ ټریفیک دي غوي ته بخیر ډیر زیات ستونزې وي. ایف ڈبلیو او چارواکي یا سکیورټي چارواکي دا غوي نه قبل خیل کام مشانو بار بار دا مطالبه کړي دي چې کار دې په دې سړک زر مکمل کړي شي. سکیورټي چارواکو کیندهاني ور کړی و چې په دې سړک با کار زر تر زر مکمل کیږي. کار په تیس کړی شوی دي، د ناقص میټیریل استعمال دو خبرونه هم دي، او پلونه چي دي پغی باندې کار د لم لیټ کار دی.
د سیمې د خلکو دغه غوښتنو په اړه په میرام شاه کې د فوز یو مشر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سړک کار اوس په تیزی سره روان دی، ډیر مکمل شوی. د شیوا د مشرانو سره یې څو ورځې وړاندې په دې اړه جرګه هم کړې، د معیاري کار ډاډ یې ورکړې. ورته یې ویلي چې کم ځای کې هم چې غیر معیاري کار ویني نو ورته دې په ګوته کوي، ضربه دغه کار سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبي ولسان سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره پر انګور اړې لار دوی ته اسانتیاوي نشته، چې له وجې دوی په خبره کار روزګار یې اغېزمن شوی دی. خو د جنوبي ولسان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ویل چې د ځایي تاجرانو د ستونزو حلولو لپاره یې یو لږ ګامونه هم پورته کړي دي. تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سہولتونه نه دي ورکړي، چې په واجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغه برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
ګور اډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی، خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بند داسې د روزګار یو سورس نشته دی. نو د بار د مرغه په انګور اډا باندې دا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. یو خو له کوم نظام ډېر تیر لکه د سړکونو په وخت کې لږ خراب شو، د هغې د وجې نه زمونږ روډ خراب دی. لا تر اوسه یا خپلې مدد آپ خلکو لږ خپل په دې کې کار وکړو، نو غټ ټړلې اوس په دې لار باندې نشي تللی. لږ بل زمونږ د انګور اډا بارډر چې وګورئ د غلام خان اسکرټری پلا تورخم چمن په سر باندې، دلته ډېر زیات مشکلاتونه دي. دا هم د رفت یو ټیم ډېر محدود دی، لږ وخت لپاره لار خلاصوي. بل او دلته د انټرویو ډېره زیاته مساله ده، د ګاډي انټرویو ډېره زیاته سلو سلو کیږي، نو دا کې لکه خاص کر فش فوټ هغه بیا خرابېږي. نو د دې د وجه نه او د نورو مشکلاتو وجه نه، د انټرویو د وجه نه، د لارې د خرابوالي د وجه نه، زموږ کاروبار بالکل د نه هونې د برابر دی. نو موږ د حکومت نه دا له چارواکو نه اپیل کوو چې د خدای لپاره په دې لار باندې لږ رحم وکړي. داسې مسلې چې کوم هلته په موقع حل کیږي نو هغه د حل کړل شي.
د سویلی وزیرستان لوئر تاجرونه اتحادیه مشر مکرب خان ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډا په لیار باندې د تاجرونه ستونزې حل کولې د پوره دا ګامونه پورته کی.
لموج بارډر کې مسله دا چې موږ روټ خراب دی، د ټانک ناون تل کوم ملزام ډیم روټ چې کوم راځي په دا باندې مشتغړ ګاډي نشي راتلای. د انګور اډا بارډر پر کنه مسائل د افغانستان خواته شته چې کوم د طالبان اسلامی المارات سره لګیدلی دی، لکه د ورګونا وکسا د انګور اډا بارډر پر ادا روډ ډېر خراب دی. موږ د دوه سره حکومتونه دا وایو چې دا روډونه جوړ کو، په دا باندې موږ ته د 24 کاروبار چالو شي، یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي.
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی، لکه امن صحیح روان دی. چې دوی په کاروبار کې دا څه سہولت جوړ کو چې دا کاروبار پیشي په دا لیر باندې ټریډ جوړتای شي، ټریډ په کم دی او می دا یی چې ټریډ په جوړتای شي دغه سره بیروزګاری ختم شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنه د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې، د هغوی ځو په دا رنګ وه.
او سره داس خو دې باندې چې کوم کار شوی دی نو دا د غټو غټو
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتی چارواکیونه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي هغه دا د افغانستان سره په انګور اډا لار باندې هم دوی ته زر بروبار کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته یو څو خبرونو لنډیز وای. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمیر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي. اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج کړل شوې دي. د مارچ په 13 د پخواني وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د پاکستان جمهور غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړ. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان سوسو واري ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې جون ته ګواښ دی. د شمال وسان د شوی سیمه اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل تنیرلی سړک د تعمیراتي کارتون د غلو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشوره دیو چې د په دې لار په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. خو په میرمشاه کې یو فوزي چارواکي د نن نه خودلو په شرط مشوره دیو چې د شوی له مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر پای غوښتنه ومنل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هرو لسو کورنیو کې نهه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. او کرملین د مارچ په 14 ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی. د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړ چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو. دې ښار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیان رسیدلی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو. تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو په وینا کرملین دغه اعلان نن یک شنبه وکړ. تاسو خبري ایجنسی لیکلي چې دا د دې ښار ته د پوتین سفر کاري سفر وو. ماریوپول په روسيو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د تاس خبری اجانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څرخی الوتکې کې د دې شار د جنوب ختیځ ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی وو. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطحه غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار یې کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه شهر په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روغتون د روسیې بمباري یو جنګي جنایت دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام ل شپږو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو تاسو غواړي د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د 28 کوارډینټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چیلنج شوې ده. عدالت ته په جمع شوې درخواست کې ویل شوی چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینټرانو یا همکارانو د لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوې چې حکومت وار له مخې سوارلس وزیران او یو شمیر سلاکاران یا ایڈوائزران لری کړي او ځکه نو د کوارډینټرانو ګمارنه به د صوبې پر خزانی بوچی. مرخوا حکومت ویلي چې د دغه ګمارنې په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کوي او د حق دفاع کوي. تفصیل د ایبترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان کورټ لخوا صوبایي حکومت امر سوی دی چې هغه دې په صوبه کې چې کوم کوارډینیټران او ترجمانان شودل سوی دی دغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډو ته سوی دی چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینیټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړی ده.
کنسیدر کوارډینیټرز لګولې دي دا دې په اونری بیسس باندې لګولې دي. اونری بیسس کې دي بیا د ګورنمنت افیسز نشي اولډ کوي داغه سټاف نه استعمالوي مګر هغه داغه بیسایډ سي د اونری بیسس کوي دي په سیول سکیورټ کې دي چې د ترانو مر کړی دي او سټاف مر کړی دي کله یو سرکاري سرونټ استعمالي یا ګورنمنت امپلایز بل سي دا کوم د دوه سپوکس مین لګولې دي یو فراز امشا ولا دویم دا لګولې ځان سره ترجمان وزیر اعلی په کوم رول باندې د لګولې دي خو ترجمان ستار ریډي اس فراز امشاستا بیا په 9 تاریخ د نوټیفیکیشن کړی دی د بابر یوسفزی صاحب په 9 تاریخ باندې دا پوسټ وینه په 9 تاریخ بیا وو فاینانس سرکل دا پوسټ کریئټ کړي وداوت پوسټ د نوټیفیکیشن مرکه د پریویلیجیزم ورکل تنخای مر علاوه
د بلوچستان حکومت دا وخت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې 14 وزیران او 15 مشیران لري کوم چې د صوبایي کابینه برخه ده. همدا وجه ده چې دلته زیاتره خلک پښتنه کوي چې د کوارډینیټرانو د لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو او مشیرانو کار څه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي موومنټ بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13مه نیټه و مشالډ ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران د ولسي نه بلکې د ذاتي ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پوره ده او وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایډوایزران یې اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد دی دا پر اهلیت نه دی اخیستي نه څه ایجوکیټیډ خلک داسې پر دای لیول اخیستي دي نه داسې ډاکټر سپیشل خلک دي نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک یې اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پروري اخیستي مطلب کته د هر ایډوایزر نوم وګوري دا هغه پسې پرده چې دی د سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده یو دیداري نو دا یو سیاسي رشوت دی او دا ذاتی دوستي او اقربا پروري ده او بلکې دا د دې کې څنګه یو د شخصیت همسته چې هغه لیلان او د مالی فائدې په تور څه دی ایډوایزران جوړ شوی دي د فائدې بجای نقصان دادی چې د دې ته په عام سیاسي ورکر کې دی هغه ډیره شدیده به چین پیدا شوی ده.
خود بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړی دي بلکې ویل دي چې دوی به له څه معاوضه د ولس خدمت لپاره راوتلی دي. په دې اړه د اعلی وزیر یو کوارډینیټر میرمن شاینه خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بلکار نه لري. په دې ترڅ کې چې مکنه د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجی اډوکیټ د مارچ په 16مه نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان های کورټ کې جمع کړی وو، پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16مه نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې خبرونه په زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم داراس کې چری تاسو د فیسبوک پاڼه لري د مشال ریډیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لاري تاسو رپورټونه تازه خبرونه او تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. تاسو په هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې په روستیو کلونو کې د زیتون نو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پښتونخوا په مالکان او د بلوچستان په ژوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې پیداوار اخستو ته تیار دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅيږي. کاروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. نور تفصيل د شاین بونيري په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کاروندګر او د کرکلي د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي، نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دي. وفاقی حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 1,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2.5 روپۍ د دې تیل خرڅيږي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سش کاله 750 لیټر آیل اکستراکشن خالی 35 درخت مشته 2,50,000 روپۍ د آوټ پټ وسوي د سش کال د یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمیداران په دې ډیر خوشاله دي په خو دا درخت مش فری ورکول چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاويږي هر زمیدار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا په ملکان او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا سلویخت لکونه کرل شوې دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلې دي چې هر کال ترې په سلګونو لیټره تیل روباسي چې سوداګري ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نوري اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر زکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د ذمہ ډېر زیات بهتر شو خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب در چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا ذمہ دار ته مهیا شي دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډیر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډیره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 lakh جنگلی زیتون چیزیں لگا گرافٹنگ داغے سے ہوئے ہو داغے نے اور سدا سے صحیح دا چونکہ داغا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 ترمیم کے ختم سو داغے سے رڈے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم دے زیاد ضرورت تے ان پر خپلا وانی پر کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے کافی اولیا ہو چیزیں نو دا سے پاگا ستمبر کی دی موسمی رائزی دی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بې شمېره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز گرین ټی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پانګي وچ کې بیا ومنځه د لټرې پروسسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې ز پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې اویل اولیو اویل جوړیږي لدې ز اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې ز دا ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټونو لیاز بس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کو بلور لای کی بل کال اول شت سٹیج وی 60000 لیٹر وسو پروش کال 1 لاکھ لیٹر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیٹمنٹ کړی دی سمات 4 لاکھ لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلیون ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او ود ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنگلې او خوشا سیمونه راپورنه جوړو.
مشر لري تاسو وګورئ زه لپاره د سپورت یو خبر هم لرو. لاهور قلندز لوبډله ملتان سلطانز ته په یو منډه ماته ورکول سره د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو اتل شو. د مارچ پر 13 د لاهور په قذافی لوبغالي کې د پایلوبي لومړی بیټنګ لاهور قلندر وکړ او په ټاکلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 200 منډې جوړې کړې. په جواب کې ملتان سلطانز په شلم اور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 199 منډې جوړ کړې شوې. دا سیالۍ د فروری پر 13 پیل شوې وې چې پرون یې پایلوبه وشو چې نور حال یې د شایسته حکیم په دې رپورټ کې وو.
پاکستان سپر لیگ لوبی تیرش پا لاہور کی سرتا ارسی دی. فائنل لوبا دا لاہور قلندر ملتان سلطان ترمنزا اشوا چپکی اول بیٹنگ کی لاہور قلندر دا شپگ لوباڑو پتاوان 200 منڈی تر سرکڑی. ملتان سلطان شل اوورس پاخری بال ورتا سلور منڈی پاتی وی او صرف دیو منڈی پا کمی دغا لوبی اوبیللی. پاکستان سپر لیگ لوبی دا فروری پا دیر لسمانیتا شروع شوی وی. پا پکیش پګلو ډلو برخه اغستیو. دا لوبي د پاکستان په کراچۍ، لاهور او پنڈی اوښوي. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابله وګټلې. دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطانز ته ورکړل شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین اف د میچ جایزه ورکړل شو. دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارډ هم د ملتان سلطان لوبډلې عباس افریدی وګټله. عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلې مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولی شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون فولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولی شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکي لوبډلې ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلې لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړو او د لوبو په ختمېدو آتشبازي مظاهره هم وکړې شو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د خوست د شمال دوه مندو ولسوالۍ د لری پروتو سیمې اوسیدونکو د سکلو د پاکو اوبو له نشوالي، بیکاری او د روغتیا او خوونی په برخو لستونزو او د لوی لارو د خرابوالي په څیر لستونزو سر ټکبي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځای خلکو ستونزې پر ځای بولی او وای په خوا د جګړو د لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمیر مرستندوی بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیاری خولې دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د خوست شمال دوه منډه ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې وب خرابې کړې او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغي یاخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاری، روغتیایي خدماتو، خوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسي هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړای دی. د زمیت کلی اوسیدونکو ګلنوار خان زدران مشال روړی ته وویل
همین منطقه کې صحیح وب چې د نارې نرغولي د کله چې زلزله وشوه زین اورستا ایمینګ د منټکی او بخرو پښوی ایمینګ لیدغه صحیح او بن اورستا میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نسناستای او بازنیره ناروغي بل دځی کې کوم کاروبار نشته کیم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې صد خمانه کړي دي نه دوی اوس بیکور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د صدخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
موږ خپله خبره دغه دو چې مثال په دا کلی کوم کې هر کېر څلور پنځه لپاره ژنې ځوانون لري چې آنلاین ډېر کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار چې وو په غره وو په غره کې بیلرګي وو مثال چار لیارې بیکړې په نن وخت کې هغه غري نه میزبان شوي دي د دولت لخوا. عین د موږ خپل نظر دغه دا چې د ځوانونو مصروفیت باید دوی مصروف شي.
د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په خوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلي په دا دره کې وسیږي تقریبا 2.5 زره کوره بوي په دا کې موږ کلینیکونه نه لري کوم کلینیکونه چې موږ دوه کلینیکونه د ولسوالۍ په صدخه لري آی مینه ډېر لري دي. نو یوازې دا چې موږ زنانه مکاتب بلکې موږ د ماشومونو د نارینه لپاره هم مکاتب نه لرو.
قومي مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندو ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشري مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
یمیګه خلک غری خلک دی اینه په سله کې به دوا کا سرمایدار وی چې دای خپل رزق مطلب مړ وی کنه مړ یا چای ورسیږي پنځری پي ولاري میټر ولاري نیر خلک غریبون دي. په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دا یو ست خلک دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي. مطلب یې مریض یا میټر یا کریر یې پاینه لري دومره مسکینون غریبون خال دی کنه.
بل لوري ته د شمال دوه منده ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي پخوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوه منده ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې دغه ترسدګي نه شوای کړای او دغه د پوره وس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي. هم د کلینیک، هم د مکاتبې، هم د برمې د چخل دی اوبه دي پر ان شاء الله چې دغه میک پروګرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
دی یادونه ورده شمال دوه منده د خوست ول لویدیز لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالي ده چې په ډیری لورو پرتو سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمي اسانتیاوي نه لري.
مشال لوی تاسو غوږی د روانې غړې اخري رپورت په لوستاسو پام را ګرځوم. په ننګرهار کې د پښتون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو غړي استاد محمد آصف سمیم او ویایما کلیزا ولمانسله په لمانځغونډه کې چې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې جوړ شوی و د سیمې لسګونو لیکوالانو، شاعرانو، ولسی خلکو ګډون وکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژپو سیړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد اسب سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آسم د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
استاد محمد آصف سمیم روانه او جاذبه طبع او شمیرلي حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدي شعور خاوند دی. پاتې لیکونو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کارولي چې د سړي زړه غواړي څو ځله یې تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی، دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څنګه ځانګړي کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې وډاله د استاد دغه لار تعقیب کی او دا ډیره ضروری او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر او خاص مو اکاډمۍ نه دالي چې استاد ته یو ځانګړی شوبه او یو څوک ساده د پلارخونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعرۍ مې فکر وکړ په منګ کې وي د سیند ځای ولداسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو ما شکی تر میں رول دا سے.
د غونډې په پای کې استاد محمد اسب سمیم دریست و بلل شو نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکری بنسټ لغړو مننه وکړه چې په ویړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټي را بډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلی قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو